پکتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات دغه شیبه روان دي. دغه انتخابات په اړه وروستي معلومات درسره شریکوو. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 15 د اکتوبر 18. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
د کندهار په ولایت کې د رای ورکولو ځینې محلونه لا هم تړلې دي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې له کبله د یو پولیس په ګډون شپږ تنه وژل شوي، یو دېرش تنه ټپیان دي. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستی نسي کېدای. د خبرونو تفصیل. د کندهار په ولایت کې د رای ورکولو ځینې محلونه لا هم تړلې دي، خو د دغه ولایت د اتلس اداري واحدونو په ډله کې له معروف او نیش ولسوالیو پرته په نورو کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي. د کندهار مرستیال والي حاجي اغا لالی دسکري ازادي راډیو ته وایي چې دوی د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډه دي.
Програма дегени во Севедам дитку кувчис ново тешвишниста о комисион о мождитмина на кредитна марка са хомшта хала грагиди може хала гечуртлин кредит али исти багато я тешвишни че па говори велат кирам абенца спала я да бази мурка махало я мурказо интхабат буде вриста возен дедала не мождитмина на кредит мождитно тешвишнело о комисион програма дегидоро.
د تالی د شپږویشتمې نېټې له امنیتي پېښو وروسته چې له امله یې امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل وژل سول، په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډېدل. له ټاکلي جدول سره سم په کار و چې د رای ورکولو ټول مرکزونه نن د سهار پر اوو بجو پرانیستل سي. د دې انتخاباتو له لارې به یولس تنه له کندهاره ولسي جرګې ته لار پیدا کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په کندهار ولایت کې تر 15,000 ډېرو کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي، چې د رای ورکولو یو سلو درې اویا مرکزونه ورته جوړ شوي دي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون شپږ تنه وژل. د میدان وردګ د والیوان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د پولیسو یو مرکز سره سوې ده او یو دېرش تنه پکښې ټپیان دي. د دغه ولایت روغتیا رئیس محمد سالم اصغر خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او یو دېرش کسان ټپیان لرو. هغې کې ټپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نو ماشومان او سپین ګیري پکې نشته، سر یا ځوانان دي متاسفانه. او دې کې یو کس نظامي شی چې
وسله والو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې وروسته تر دې چې امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ځینې سیمې له دولت مخالفو وسلوالو تصفیه کړې، د رغاوي کارونه پیل سوي دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدي ازادي راډیو ته په خبرو کې هغو پروژو ته اشاره وکړه چې تازه یې کار پیل سوی دی.
کانال ترکمن هست، قیام و کنم هست،
د وی د ترکمن کانال د قیام او کنم د صفه ځنګل دی، اورتوبلاکی شونځی دی، په لسګونو نورې وړې اقتصادي پروژې دي چې کار یې روان دی. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له ناامنه ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کې د امام صاحب په ګډون په ځینو سیمو کې امنیت ښه سوی دی. زموږ اخلاص زده راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستی نسي کېدای. ماتیس د اکتوبر 18 نن د بحرین په پلازمینه ماناما کې یوې غونډې ته ویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثبات او روښانه ژمنې ځای نسي نیولی. د خبرې داسې مال سوي چې ټاکل سوي نن ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استنبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره وګوري او په سوریه کې د اوه کلنې کورنۍ جګړې لپاره د یوې تلپاتې سیاسي حلار پر لارو چارو خبرې وکړې. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي کوي. ماتیس ویلي د مسکو فرصت طلبي او دې ته تمایل ښودل چې د سوریه د خلکو پر وړاندې د اسد د رژیم ناسمې کړنې له پامه وغورځوي څرګندوي چې مسکو اړین اخلاقي اصولو ته ژمن نه دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د سوریه له رژیم څخه د ایران پلوي او هم د مسکو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونو دوامداره ویټو کول په واک کې د اسد د پاتې کېدو عمده دلیل دی. ماتس خبرداري ورکړ چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات تر پوښتنې لاندې راولي او په وینا یې متحده ایالات به د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات وکړي. او امریکایي چارواکي وایي سیزار سایوک هغه څوک چې شک پرې کېږي چې یو شمېر امریکایي سیاستوالو ته یې چاودېدونکې مواد استولي دي په 5 جرمونو تورن بلل سوی دی. د سایوک پر ضد چې کوم شکایتونه ثبت سوي په دغو کې څو پخوانیو ولسمشرانو او مخورو ته ګواښونه او د پوستې له لارې د چاودېدونکو موادو لېږل شامل دي. رسنیو د څارنوالانو په وینا خبر ورکړی دی چې 55 کلن سایوک په فلوریدا ایالت کې توقیف سوی دی. دی پر دې تورن دی چې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړو او د ولسمشر ټرمپ ځینو انتقاد کوونکو ته یې لږ 12 چاودېدونکې بستې استولې دي. د خبر نو پای.
تاسو آزادي رادیو ته ورئست. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي چې یو اونۍ ځنډول سوي وو. د سیاسي مسایلو یو تحلیلګر تمه لري چې په کندهار کې به ګڼ کسان په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي.
دغه شعور په کندهارانو کې شته چې دوی ټول نه روښانه ووځي او هلته رایې ورکړي او په خپله رایو باندې زحمتونکي ځواب آهسته او د پاکستان ګوډاګیانو ته ورکړي.
په غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیو پیښو ملکیانو ته مرګ جبله اړولې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر په منځني ختیځ کې د امریکا د شکیلتیا په اړه څرګندونې کړې دي. اونیس پروګرام د زهرو کاروان د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ. په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي چې د مازیګر تر 4 بجو به دوام کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په کندهار ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته به پرانیستل سوي دي. د رای ورکولو مرکزونه په پام کې ده د مازیګر تر 4 بجو پورې پرانیستل سي او ټاکل سوي و چې د سهار پر 2 بجو پیل سي ویل سي چې په ځینو ځایونو کې دغه مرکزونه په ځان پرانیستل سوي دي. په کندهار کې 112 کسان ځانونه کاندید کړي چې 12 کسان به ولسي جرګې ته لار پیدا کوي. له غزنی او کندهار پرته په نورو 22 ولایتونو کې د ولسي جرګې انتخابات تیر شنبه وسول. په کندهار کې دغه انتخابات وروسته له هغې یوه اونۍ وځنډول سول چې د کندهار امنیه قمندان د ملي امنیت رئیس په یوه حمله کې وژل سول او والی ټپي سو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، تر دې شیبې څنګه روان دي انتخابات؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. بلې، په کندهار کې د رای ورکولو بهیر روان دی خو خلک د ګڼو ستونزو شکایت کوي. لومړی، لکه تاسو یادونه وکړه، ډېر مرکزونه پر خپل وخت نه دي پرانیستل شوي او دغه راز اوس هم تر دا مهاله چې ما د کندهار ښار د 4 مرکزونو څخه لیدنه کړې ده، په ډېرو مرکزونو کې یو شمېر محلونه د بایومیټریک د ماشینونو د خرابوالي او د دو ماشینونو د نه موجودیت په خاطر تړلې دي. مثلا د کندهار په عینو مینه کې د سفیا مجانی مکتب چې د دغه مشارګوټي د میرمنو لپاره یوازنې د رای ورکولو مرکز دی، په دغه مرکز کې لا هم د رای ورکولو بهیر نه پیل شوی ځکه چې تر لس بجو پرې لا هم د دغه مرکز مامورین د بایومیټریک سیستم په استعمال باندې نه پوهېدل. د دې ترڅنګ په ملالۍ لیسه کې چې د ښځو دوه محلونه و، یو محل د بایومیټریک د ماشینونو د نشتوالي له خاطره تړلی وو او د یو محل کې ګڼې مېرمنې په لین کې ولاړې وې او د رای ورکولو انتظار یې کوي. دغه راز په عینو نمبر 2 لیسه کې هم ګڼ شمېر ستونزې ته په خاص ډول د نارینه وو په یو محل کې د بایومیټریک ماشینونه کار نه کوي. تقریبا د ولسوالیو څخه هم ورته شکایتونه راغلي دي. په خاص ډول کوچانو د سپین بولدک او ارغنداب څخه شکایت کړي چې هلته د کوچانو رای پاڼې نه دي رسېدلي او په ځینو ولسوالیو کې د یو مشخص کاندید په ګټه باندې د رای اچولو او د نورو کاندیدانو د نظرونو د نه پرېښودو خبرونه هم ترلاسه شوي دي.
رښتینی صاحب، که په لنډو راته ووایي چې امنیتي تدابیر څنګه دي نن په کندهار کې او په نږدې ولسوالیو کې؟
د پرون ورځې راهیسې په کندهار کې پر هر ډول وسایطو تګ راتګ د بندیز لګول شوی و. البته دا به تر نن مازدیګره دوام کوي. د تیر شپې تر نن سهار پورې یوازې څو ماینونه کشف شوي وو چې وروسته د پولیسو لخوا چاودنه وکول شوې. نور کوم امنیتي پېښه نه لرو.
ډېره مننه په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال و چې په دې ولایت کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو په اړه معلومات راکول. همدا چې به په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. حق پرست په خبرونه تر شاغ لاس کې پیل دی و چې لکه څنګه چې تاسو د خبریال په راپور کې اوریدل چې کایتونه کېږي چې په کندهار کې ګڼ مرکزونه لا هم تر دې شپې پرانستل شوي نه دي، تاسو علت څه ګڼئ؟
ډېره مننه تاسو ته اورېدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې. په دقیق شک نشته کله چې یو دونه غټه ملي پروسه او په خاص ډول په کندهار کې تطبیقېږي حتمن ستونزې او مشکلات به موجود وي، خو خوشبختانه باید ووایي چې تر ډېره بریده پورې د کندهار ټاکنیز نظام تر کنټرول لاندې و او د سهار څخه پر اووه بجې مرکزونه پرانستل شول. خو په ځینو مرکزونو کې لکه اشاره چې ورته وسوله ځینې مرکزونه په تاخیر او یا ناوخته خلاصول چې دا هغو لاملونه هم موږ د ولایتي رئیس څخه او د ځایي مرکزونو د مدیر د مرکز او رئیس د محکم مرکز څخه وغوښتل. په دې اصله باندې موږ د نږدې څخه ولاړو مرکزونو مو وکتل د شم او د معمولا د سوق او ادارې په برخه کې ټولو مرکزونو د مدیرانو او رئیسانو سره په تماس کې او په ولسوالیو کې هر هغه ځای چې ستونزه رامنځته کېږي، که هغه د بایومیټریک په برخه کې، که هغه د رای ورکوونکو د لیست په برخه کې، او که هغه د یو محلي چارواکي د مداخلې په برخه کې، او که په نورو برخو کې عاجل اقدام کوو. حتی
نو پرست اقدام کله کوي ځکه چې د انتخاباتو یوازې یو څو ساعته پاتې دي.
دا اوس اولا موږ ستونزې حلوو. د مثال په ډول په مرکزونو کې چې بایومیټریک تخنیکي ستونزه پیدا کړې وه، احتیاطي بایومیټریک ستاد شو او که احتیاطي بایومیټریک کم کار نه کوي چې مونه په تللي دي نور بایومیټریک ورته انتقالوي. یعنی موږ نه غواړو چې خلک د رای د ورکړې څخه بې برخې شي. حتما موږ رسیدګي ورته کوو. عملا دا اوس ټیمونه هم کار کوي په مختلفو مرکزونو کې د تخنیکي برخه کې.
بله حق برات صاحب،
چې په وخت خلاص شوي نه دي هغه مرکزونه چې په وخت خلاص شوي نه دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري به په دې اړه باندې فیصله وکړي چې کچیر ډیر خلک پاتې و زموږ امید دا دی چې راشي وخت ورته ورکړي.
بله حق برات صاحب، د کندهار د ولسوالیو له جملې څخه ویل شوي دي چې په نیشو معروف کې دغه ټاکنې نه کېږي. د دغو سیمو د اوسیدونکو لپاره تاسو کوم بدیله لاره سنجولې ده؟
څومره متاسفانه موږ هم په دې ډیر خوښینه چې ډیر مهم او غټه ولسوالۍ په کندهار کې هلته سبتنام نه دي سوی د امنیتي چیلنجونو پر اساس باندې. خو زه فکر کوم چې یو تعداد کسان چې موږ معلومات لرو هغه راغلي دي په شار او نورو ولسوالۍ کې د نمونه ثبت کړي اول ته نن عملا خپل رای استعمالوي. یعنی که خپل د ادرس څخه دوی خپل د ولسوالۍ د ادرس خپل استازي ونه لري، مګر د نورو ولسوالۍ د ادرسونو څخه به دوی اتمن په خپل استازي ولري او هغه کس به رای ورکړي چې هغه د دوی انتخاب وي. په دې برخه کې موږ هم اندېښنه لرو او موږ بخښنه د دغه دوو ولسوالۍ د معزز ولس څخه غواړو چې د امنیتي چالشونو پر اساس باندې او هغه دښمن چې هلته څومره حاکمیت درلودی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ونه توانېدی چې هلته سبتنام وکړي او هلته ټاکنې ترسره کړي. البته دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون قصور او مسؤلیت او همدارنګه زه فکر کوم پړه به یوازې پر دې کمیسیون نه وي، ځکه هلته تعمین د امنیت نه و په دغه دوو ولسوالۍ کې. کله چې امنیت هلته خوندي نه وي زموږ د کارمندانو او د وګړو نو زموږ ټیمونه او زموږ کارمندان هلته نه شي کولای چې ټاکنې ترسره کړي.
ډېره مننه. په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست و چې په دغه ولایت کې د ټاکنو د روان بهیر او هلته د موجوده ستونزو په اړه راسره خبرې کولې. په یوې خبرتیا پسې بیا هم د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو مسله تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې دغه شیبه د ولسی جرګې انتخابات روان دي چې د مازیګر تر څلورو بجو پورې به دوام کوي. د دغو انتخاباتو په بهیر کې د ځینو ستونزو راپورونه ورکول سوي دي. ویل سوي چې ګڼ مرکزونه لا هم پرانیستل سوي نه دي. په ځینو مرکزونو کې د بایومیټریک ماشینونه کار نه ورکوي او په ځینو سیمو کې کوچیانو ته رای پاڼې نه دي رسېدلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید او ازادي راډیو ته ویل چې په کندهار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره ټول پلانونه سنجول سوي.
دفاع وزارت هم هغه رول چې مخکې تر سره کړو هم هغه رول لوبوي. هم هوایی ګزمې لري هم ځمکني ګزمې لري. زموږ د ډېر درانه ولس قندارانو امنیت خوندیتوب لپاره خپل ټول امکانات په کار اچي تر څو هغوی وکولی شي چې د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
بلخوا په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نعمت الله وردګ وایي چې هغه کسان چې نسی کولی نن رای ورکړي شاید د مازدیګر تر څلورو وروسته هم خلکو ته د رایو ورکولو زمینه برابره سي.
بیا هم کوم کسان د رای نه پاتې کېږي پس د څلورو بجو نه دموږ قانون دادی چې هغه څوک چې هلته حضور ولري یا په قطار کې وي تر څو چې هغه ختمیږي موږ کار ته دوام ورکوو.
د چارو ځینی تحلیلګران وایي د کندهار په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د دشمن پر مخ یو درنه څپېړه ده. د دوی له ډلې کبیر رنجبر رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
دا خو واقعاً قهرمانی ده. د کندهار د خلکو زه په دې یقین لرم چې هغوی دوه درې وارې هلې ځلې په خپلې ډېرې کې والې دي چې دوی یو ډېر قوي مشر هلته په شهادت ورسېده. هغه عبدالرازق د خدای وبخښي هغه خو هلته اوسې منل شوی شخصیت و رهبر و د کندهار د خلکو او کندهار خلک له هغه نه ډېر هغه دي سپاسګزاره دي. نو ابال دغه چې هغه نشته دوی دغه تشه په خپل رایو ډکوي او دا ډېر لوی همت لري دوی. او یقین لرم چې دغه شعور په کندهارانو کې شته چې دوی ټول نه روښځه ووځي او هلته رایو ورکړي او په خپل رایو باندې رحمتول کې جواب آیسته او د پاکستان ګډاګیانو ته ورکړي چې دوی همیشه په دغه سي ملي وخت او زمان کې چې ملي حادثې دي دا رقم اعمال سرته رسېږي چې هغه فقط او فقط دښمنان د افغانستان په خوشحالیږي.
په داسې حال کې چې خلک راوتلي رایه ورکوي د انتخابات خپلواک کمیسیون همدارنګه حکومت څه کول پکار دي چې لپاره چې دوی رایه وساتل سي پاک رایه وساتل سي او شفاف انتخابات ترسره کړي. دلته د کمیسیون مسؤلیت څه ده؟
زمونږ په نورو ولایاتو کې مخصوصا کابل کې خورا ناپاکې وي دا رای ورکونې او ډېره غلطي پکې وشوله تخلفات پکې وشول چې خپله کمیسیون هم پرې اقرار کوي د شکایت کمیسیون هم پرې اقرار کوي او موږ عملا په دې کې وارد یاستو. خصوصا پشمیرنې د ارامو کې خورا لویې غلطۍ سوي دي. له دغه دې خدای قندریان وساتي که نه د هغوی غم بیا ډېریږي. په کمیسیون غږ کوم چې هلته د خپل دغه اشتباهات باید رفع کړي. کندهار کې باید دوی سرلوړې شي تر هغه چې تر یو حده دا تلافي کې ډېر زیات غلطي په هغه کې کېږي شمېرنو د اراو کې کېږي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر کبیر رنجبر وو. واصل وصال د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرو صنایع وزارت وایي د چین او افغانستان ترمنځ د هوایي دالیز په پرانستل کېدو سره به هغه هیواد ته له افغانستانه د جلغوزیو صادرات هم پیل شي. د دغه وزارت ویان مسافر پوخندی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هوایي دالیز په پرانستل کېدو سره به د چین ترڅنګ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم د افغانستان جلغوزي صادر شي. د خبره د جلغوزیو د صادراتو د دغه بهیر په پیلېدو سره به د افغانستان جلغوزي د افغانستان په نوم په مستقیم ډول چین ته صادر شي. تر دې سیال کې چې له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي چې لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه د پاکستان په نوم چین ته صادرېدل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت معلوماتو مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 20 تنه جلغوزي تولیدېږي. افغانستان له دې وړاندې له قزاقستان، هندوستان او ازبکستان سره هوایي دهلیزونه پرانستي او ټاکل شوی چې ډېر ژر د چین له شنګهای، بیجنګ او ګوانزو سره هم د هوایي دهلیز له لارې وصل شي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي د تېر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د انارو تولیدات زیات شوي دي. دغه ولایت کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په کندهار ولایت کې انار د کیفیت او کمیت دواړو لپاره ډېر ښه ول او تر دې مهاله له کندهار نه سپاندې 26 تنه انار پاکستان، متحده عرب اماراتو، ایران او هندوستان ته صادر شوي دي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې روان کال په دغه ولایت کې له باغونو نه 150,000 میټریک ټنه انار راټول او بهر ته صادر شي. د ښاغلي سیدی د معلوماتو مخې تیر کال په کندهار ولایت کې د انارو د ونو حاصلات 15,000 میټریک ټنه وو او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ وړه 1350 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. په دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شادر سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومنه 50 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عربي مشرانو ته ویلي چې په سوریه کې د مسکو له مداخلې وروسته روسیا په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځای نسی نیولی. اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. ان صاحب، ماتیس ولې په منځني ختیځ کې د روسیې د موجودیت په اړه اندېښنو ته ځواب ویلی او د څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
وروسته لاغې چې روسیې په سوریه په کړکیچ کې مداخله وکړه، دغلته ځواکونه واستول او د عربي هیوادونو د وختونو خلاف پوځي حضور پیدا کړ په سوریه کې او د بشار الاسد د رژیم دفاع وکړه، د منځني ختیځ تقریبا ډیر عرب هیوادونه اندېښنه لري د روسیې د حضور په اړه، چې ښایي روسیا له سوریه پرته په نور منځني ختیځ کې هم دغسې مداخلې وکړي. خو د امریکا چارواکي پرله پسې په دې برخه کې ډاډ ورکوي او د ماتیس دا څرګندونې هم د همدغه ډاډ یوه برخه ده. جیمز ماتیس د بحرین په پایتخت مانما کې د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې په سیمه کې د روسیې حضور د منځني ختیځ لپاره د امریکا د اوږدې مودې پایدار او شفاف تعهد ځای نشي نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استانبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې برخه اخلي. دوی ټول هڅه کوي چې د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې لپاره یو سیاسي هواره عمومي. د امریکا دفاع وزیر د منامه کلنې امنیتي غونډې ته په وینا کې دا وویل چې مسکو فرصت طلبي او دا چې د خپلو خلکو په ضد د اسد په جرمونو سترګې پټوي د دې ثبوت دی چې روسیه په منځني ختیځ کې ضروري اخلاقي اصولو ته صادقانه تعهد نه لري.
بل ایران صاحب، ماتیس د ایران ان صاحب ماتیس د ایران په اړه او په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست په اړه هم څرګندونې کړي، که دغه جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي.
د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د ایران ملاتړ د سوریې له رژیم څخه د دې سبب شوی دی چې د بشار الاسد رژیم دوام وکړي او بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د ویل د ایران د رژیم ملاتړ او همدارنګه د روسیې هغه هڅې چې د ملګرو د ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه یې پرله پسې ویټو کړي د بشار الاسد د واک د اوږدېدو سبب شوی دی. ماتیس په خپلو څرګندونو کې عربي هیوادونو ته هم خبرداری ورکړ چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو د پیښې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات ګواښولی شي. د زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به په همدې خاطر د دا ډول پیښو د عاملانو پر ضد جدي اقدامات وکړي. 59 کلن سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کار کوه، دی په استانبول کې د اکتوبر په 2 د سعودي کونسلګرۍ ته یعنی د خپل هیواد کونسلګرۍ ته ننوت او بیرته ژوندی راونووت. وروسته معلومه شوه چې دی هلته وژل شوی دی. سعودي چارواکي وایي چې دا خپل سری اقدام و او موږ په دې تړاو باندې 13 کسان نیولي.
ډېره مننه. له ان څخه مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزیر عربي مشرانو ته ویلي چې په سوریه کې د مسکو له مداخلې وروسته روسیه په منځني ختیځ کې د امریکا ځای نسی نیولی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
میدان وردګ کې یوې 14 شپږ کسان وژلي او شاوخوا 10 تنه نور ټپیان کړي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د دغه ولایت د والی ویان عبدالرحمن منګل نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې برید نن سهار شاوخوا 9 بجې په دغه ولایت د پولیسو د موټرو د ترمیم مرکز مخې ته د سراچ ډول موټر په واسطه سوی چې پر مهال 15 کسان وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي بریدګر غوښتل چې د ترمیم یاد مرکز ته داخل شي، خو په کرول کې د ساتونکو لخوا تر برید لاندې راغلی او چاودنه یې وکړه. د دغه ولایت روغتیایي مسؤلین بیا وایي په یاد برید کې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، 6 کسان یې وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د امیر روغتیا رئیس ډاکټر سالم ازرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د برید له ځایه ولایتي روغتون ته روړل سوي. نوموړي وایي په وژل سوو کسانو کې یو پولیس او پنځه ملکیان شامل دي او ټپیان ټول ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. موږ
ټول اووه کسان مرګ لرو چې په هغې کې شپږ کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو دېرش کسان ټپیان لرو. هغې کې ټاپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نور ماشومان او سپینګیري پکې نشته. سریا ځوانان دي.
د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې او ویلي چې د یادو برید پر مهال یې لسګونه پولیسو ته مرګ ژوب لاړولې.
بلخوا د غزنی په مقر ولسوالۍ کې چاودنې پنځه ملکیان وژلي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
پرون جمعه مازدیګر مهال د غزنی د مقر ولسوالۍ مرکز ته په څلور کیلومترۍ څیرمه د سړک غاړې مای چاودنې پنځه ملکیان وژلي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د دغه کسانو کورولا ډوله موټر له مقر ښار څخه په څلور کیلومتره واټن د ناوې پر سړک د ګډا خیلو په هستې کلي کې پر ماین ختلی چې په پیښه کې دوه میرمنې او درې نارینه وژل سوي دي چې د ډیلي د سیمې اوسیدونکي وو.
څلور بجې شاوخوا د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د ماین چاودنه کې پنځه ملکونه دوی شهیدان شوي دي چې په موټر کې سواره وه او په لاره تېرېده. بس اشتباه په ماین ختلې ده. پنځه زره شهیدان شوي.
دولتي چارواکي هم مني چې دغه پیښه رامنځته سوې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دغه ماین وسلوالو طالبانو ایښی و چې ملکیان پر برابر سوي او پنځه واړه یې وژلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم عبدالخالق دی. د کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ څخه زما دا دغه دي د انتخابات یو درې ورځې سي ده. د رایې ده یو درې ورځې سي. دلته چې موږ ټاپه کولی ده زموږ مکتبو کې لا په څلور ورځې باندې موږ ټاپه کړلې. نو که یوه ورځ اګه خلک نه شي کولی چې خپل خوښ نومان ته راشي. دا مې پیغام و.
السلام علیکم. فاروق منګل خبر کوم د خوست ولایت نه. روزانه زمون خدا د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه لري ولسوالۍ نه دي سي او کلانې په هنګ دي دا کارونه نه سي وي. هغه د هټو کې چې ما ورپړې ور چاروا چې د مته ما غاړې ډېر کوي ته خاصه په وجو.
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو په کوڅو بخارا پونځکو کې پراته یو ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتین مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري له ډېرې پیسې لري هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وس پانو طاقت نه کېږي نه څوک ورکوي. نو دغه کوچی هله کوي چې دغه دولتي مځکې وایي نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي. دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سیز خبر ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هر زو واوري. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
کابل کې د غرمې دولس بجې او اته ویشت دقیقې دي. اوس به حمید مومند راته ووایي چې ورځپاڼو څه خبره کړي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره د ملا برادر د خوشي کولو او د ډیورنډ کرښې د رسمیت په اړه د امریکا د یو سناتور روسیو څرګندونو ته پورته شوو غبرګونونو په اړه لیکنې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلی دی چې کابل د ملا برادر له نیول کېدو وروسته په تیرو اتو کلونو کې له طالبانو سره د خبرو لپاره سوسوورې د هغه د خوشي کولو غوښتنه وکړه خو پاکستان پرې غوږ ونه ګروه. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال ملا برادر داسې مهال خوشي کېږي چې د قندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق ترور شوی او له بل لورې د افغان حکومت یوه اداره هم د ملا برادر د خوشي کولو په اړه خبره نه ده. خو ویسه ورځپاڼې بیا د ملا برادر د خوشي کېدو په اړه د طالبانو غبرګون راغستی او لیکلی دی چې د ده د خلاصون په سر هیڅ راز معامله نه ده شوی. ورځپاڼې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي غبرګون هم راغستی دی او لیکلی دی چې ښاغلی کرزي د ملا برادر د خوشي کولو هرکلی وکړ او وویل چې د نوموړي خلاصون به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې د ملا برادر خوشي کېدل د سولې پر بهیر کوم اغېز نشي پرې باسلی او دا ځکه چې په تیرو اتو کلونو کې چې دی په زندان کې وو د طالبانو په شرطابه کې ژور بدلونونه راغلي دي. د ډیورند کرخې د رسمیت په اړه د امریکا د یو سناتور د څرګندونو په وړاندې پورته شوې غبرګون نه بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو په خپلو لیکنو کې راخیستې دي. دنیا ورځپاڼه لیکلې ده چې د امریکا یو سناتور د دې څرګندونو په غبرګون کې چې امریکا د له افغانستان سره خپلې مرستې د ډیورند کرخې په رسمیت پیژندلو پورې وتړي، د ځینو کتونکو په حواله لیکلې ده چې د دې کرخې په اړه پرېکړه د کرخې دواړو لورو ته د پرتو ولسونو حق دی. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي سناتور ویلي دی چې د ډیورند کرخه د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د یوې ستونزې په توګه پاتې ده او تر هغو چې دا مسله حل نشي ستونزې به موجوده وي. ورځپاڼه وړاندې د دې مسلې په اړه د افغان حکومت په خاموشۍ انتقاد کړی او لیکلی دی چې دغه خاموشي د دې سبب شو چې بارانیان هم په هغې کې ښکیل شي. میسا ورځپاڼه هم لیکلی دی چې د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې او په ډیورند کرخه د پاکستان له لورې د اغزن سیم غځولو په وړاندې د افغان حکومت خاموشي د پوښتنې وړ ده او ښایي د یوې معاملې برخه وي. هېواد د لوتورس